السلام عليكم استري مشي وخدا سهار وبجي شوي نن جمادا د تفار لسوم کال د خبرگولی یوشتما د دوزرو یوشتم کال د جون یولسما د امریکا غاشنا راڈیو پروگرامونه ختم شول د دیزه صفی ولاستان اگزایمو د ازادی راڈیو سارانه خبری مجلیتا د سید قادر جرالوف تخنیکی همکاری خراغ لاستوائم ورانده آوره د افغانستان او پاکستان دینی علماو د تونلارې او ترهګرۍ هره بڼه مردوده وبلله او په ګډه یې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه.
ډېر ښه تصمیمونه ونیولی شو، بعد اعلامیه کې هم راغی چې په افغانستان کې جنګ د حل لاره نه ده، یوازې موږ کولی شو په افغانستان کې د صلح د لارې نه موږ هدف ته ورسېږو.
دا دینی عالمان پرون په مکه کې غونډ شوي وو. له آلمان نه افغانستان ته راستانه کړل شوي کډوال وایي دلته یو تیاره راتلونکي برخلیک اندېښمن کړي دي.
سال له هغه نم چې ما کار وکړ ما ته دوه واره منفی مراکړه لاړه، ما د خپل د حال مشکلات هغه ویلې چې دغه چې د مونږ ولایت کې بدبختي زیاته ده، جنگ ده.
د امریکا او بریتانیا مشرانو په خپل لومړنۍ مخامخ لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او ژورتیا ژمنې وکړې او راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 وکټې واخیستې. هرڅه تر خبرونو ورسته. د مهم خبرونو سره ټکی، د امریکا د دفاع وزیر وایي د دوی پوز مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیشن ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. او په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې هغه پاکستانی ملانی ولشوي چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته د مرګ ګواښ کړی و. پوره خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر وایي د دوی پوز مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. لوی راستن دا خبره پرون پنجشنبه د سنا مجلس استماعي غونډه کې وکړه. د اسوسیټیډ پریس د راپور له مخې آستن د دې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته د لویو ښارونو د سقوط مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي او که نه څه ونه ویل. نوموړي وویلي د احتمالي اقداماتو په اړه ګمان نه کوي، خو زیاته یې کړه چې د سرتیرو له وتلو وروسته به افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول سخته چاره وي. د امریکا دفاع وزیر ویلي د دوی پوز دا مهال فارس خلیج کې له الوتک لیږدونکو بیړیو افغانستان ته کشفي الوتکې لیږي. د ویلي امریکا لا د غوراوی په پام کې لري چې د افغانستان په گاونډ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې افغانستان ته د الوتنې مزه لنډ شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیشن ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا برید پرون له غرمې وروسته شوی چې په پایله کې 8 طالبان وژل شوي دي. دا برید داسې مهال شوی چې د شکمیش ولسوالۍ د سقوط خبرونه خپاره شوي دي. دفاع وزارت که څه هم په دې اړه څه نه وایي، خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي ویلي ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده.
چونکه از شب بای طرف وجه جنگ بشدت
حال تا لشپی راهیسه جګړه تا وداره وانه و زواکونو ته په وخت مرسته و نه رسیده او هغوی له دې ځای خاناباد ولسوالۍ ته شاتګ وکړ. متاسفانه چې ولسوالۍ سقوط شوه او دا مهال د طالبانو په لاس کې ده. الوتکه هم څلور بجې یو بمبار وکړ.
طالبانو ویان زبیح الله مجاهد مویلی چې اشکمش ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده. د پروان مسؤلین وایي وسلوالو د کابل پروان پر لوی لار د عامه روغتیا وزارت یو چارواکي په ډزو وژلې ده. د ډاکټر سلیم رسولي په نوم دا کس د وزارت د تقویتي میکانیزم مسؤل چې پرونی د قرهباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې موټر سایکل سپرو پر موټر ډزې وکړې. د قرهباغ ولسوال محمد حنیف صدیقی ازادي رادیو سره خبرو کې دغه پیښه تایید کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان دولت مرکچانو د سولې د خبرو پر ګړندي کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د لیدکاته پرون پنځشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې وشول. اعلامیه کې راغلي د لیدنه کې پر اساسي موضوعاتو د تمرکز په اړه بحث شوی چې هغه د خبرو اجنډا د سولې بهیر او پکې د سیمې د هیوادونو ونډه ده. خلیلزاد له دې وړاندې کابل ته تللی و او هلته یې د ولسمشر اشرف غني په ګډون له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاستوالو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. ازادي راډیو ته غوښتست ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. لوبه د افغانستان په وخت د ماخوستن په 9 بجو او 30 دقیقو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خب عمان از هر راز که فکر
له هر اړخه که فکر وکړو د عمان درجه تر موږ لوړ ده. خو موږ په خوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ ټیم څخه بیره نه لرو. موږ د یوې ښې پایلې د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالۍ ته ځو او ښه تمرینونه مو هم کړي دي.
دا لوبې نړیوال او آسیایي جامونو ته د لارموندنې په هدف په قطر کې ترسره کیږي. افغانستان تر دې مخکې یوازې یوه لوبه په دې ټورنمنټ کې چې سږ کال بیا روانه شوې کړې ده له بنګلادیش سره یو یو مساوي پای ته رسېدلې. د راشد خان د 5 وکټو خبر هم واوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلی بالر راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 5 لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبیږي د پېښور زلمی په وړاندې دا وړتیا وښوده او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله.
Five wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s he's taken a couple of fives for
Lahore Qalandars yosla awyam mandi khade we aw pawrandi Peshawar team pe yosla shpeto mandu isar shu che pe Rashid Khan 5 wicketo muhim role ada kar. اوس هم د سیمه نړۍ خبرونه. هغه پاکستانی ملانی ولشوی چې د نوبل جایزې ګټونکو ملالی یوسفزئی ته د مرګ واښ کړی و. د ځای پولیسو یو قومندان وسیم سجاد پرون ویل چې مفتی سردار علي حقانی د خیبر پښتونخوا په لکه مروت کې نیول شوی دی. د ملا په یو ویډیو کې ټولنیزو رسنیو ته راوتلی و واښ کړی و چې ملالی یوسفزئی د واده په اړه د هغې د ورستیو خبرو له کبله وژني. په دې ویډیو کې دا ملا په سټیج له وسلې سره لیدل کیږي او له خلکو غواړي چې پر ملالی پاکستان ته د ورګرځېدو پر مهال انتحاري حمله وکړي. ملالی د همدې میاشتې په پیل کې له یوې برطانوي مجلې سره مرکه کې ویلي و تر اوسه نه پوهیږي چې خلک ولې واده کوي. هغې دغه راز ویلي که غواړي ژوند کې یو څوک له ځان سره ولري ولې مجبوره یې د واده سند لاسلیک کړي. پاکستانی ملا ادعا کړي چې ملالی پر دې خبرو اسلام ته سپکاوی کړی دی. او د دومیان تارل په نوم هغه فرانسوي وګړی په 4 میاشتنی زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانویل ماکرون یې په څپېړه وهلی. او د تارل د زندان حکم پرون د جنوب ختیځ ښار ولینس د یوې محکمې لخوا صادر شو. محکوم شوي کس د تېرې سېشنبې په ورځ هغه مهال ولسمشر ماکرون په څپېړه ووهه چې د فرانسې د جنوب یو ښارګوټي کې له خلکو سره روغبړ پیل کړ. تارل پر یو دولتي چارواکي په برید تورن دی. د دې کار سزا هدا اکثر درې کاله بند او 45,000 یورو جریمه ده. د فرانسوي وګړي د خپل کار دلیل ماکرون نه خپل نارضایتي خودلې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شپږ درجه ټیټه ولس. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.25. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 1.22. مزار شریف کې هم اسمان شین خودل سوي د تودوخې لوړه درجه 8.9. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.22 اټکل سوي ده.
د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلای شئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان او پاکستان دینی علماو د افراطیت او ترهګرۍ هر بڼه مردود وبلله او په ګډه د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. دوی په خپل پرونی آنلاین کانفرنس کې چې د سعودي عربستان په قربتوب جوړ شوی وویل چې د جګړې دوام ته پلمې نه دی پاتې. کانفرنس د سعودي عربستان د مکې له ښاره د یو 14 مادیز پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسید. دا چې پریکړه لیک څه ویل شوی د اسدالله لودین په راپور کې جزئیات اورو.
افغان او پاکستانی علماو د تاوتریخوالی او افراطیت هر بڼه غندلې او ټینګار کړی چې
د افغانستان د اوږد ناورین یوازنی حل سوله ده. دوی د پرونی غونډې په پریکړه لیک کې د قرآنی آیاتونو او نبوي احادیثو په رڼا کې ټینګار کړی چې د مسلمانانو وینه باید ودرول شي او مسلمانان په ورورګلوۍ کې سره ژوند وکړي. پریکړه لیک کې راغلي، اسلام د سولې، زغم او پخلاینې دین دی او لارویان هم باید خپل مخالفتونه قرآن او حدیث ته پروجو کولو سره ختم کړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم وایي کانفرانس کې د پام وړ مسله دا وه چې ګڼ شمېر پاکستاني علماو پکې د سولې ملاتړ څرګند کړ. ښاغلی سلیم ازادي راډیو ته وویل دوی له تیرو دو کلونو راهیسې د همداسې یو کانفرانس د جوړولو هڅې پیل کړې وې.
یواز من کوری چې په افغانستان کې د صحې د لارې نامو هدف ته ورسیږو او د پاکستاني علماء او تاکید مو د افغانستان د علماء او تاکید مو چې جنگ مرګوت دی زما په ان باندې د یو ښه اقدام مو د یو عملی اقدام مو چې د اول ځل لپاره د پاکستان علماء په کې ګډون وکړو او په اول ځل باندې د پاکستان علماء په صلح باندې تاکید وکړو.
د افغانستان او پاکستان د نیو علماء پرون پنځشنبه د سعودي عربستان په قربتوب او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان تر چتر لاندې سره جرګه شول. غونډه کې د افغانستان د علماو مشري د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی کوله او د پاکستانی پلاوی مشر د هغوی د اسلامي او دینی چارو وزیر نورالحق قادری وو. د دوی د غونډې پریکړه لیک هم تر ډیره په هغو اسلامي لارښوونو او سپارښتنو متمرکز دی چې الله او د هغه رسول مسلمانانو ته د ښه ژوند لپاره کړي دي. دوی د یو کس وژل د ټول انسانیت وژل یاد کړي دي او ویلي دي د افغانستان د قضیې د حل په تړاو باید د مسلمانانو ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي. د مکې د غونډې په پریکړه لیک کې دغه راز ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دوی ویلي تاوتریخوالی باید له هیڅ مذهب، ملیت، تمدن او نجات سره ونه تړل شي او په خبره یې د افراطیت او ترهګرۍ له لارې د تاوتریخوالی هره بڼه مردوده ده، که هغه د ملکیانو وژل وي او یا هم انتحاري حملې. د پریکړه لیک په وروستۍ برخه کې د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې نوره وینه تویدنه ودروي او یو د بل په وړاندې تحریک کوونکې کړنې پای ته ورسوي. دوی غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې ډلې باید په صادقانه ډول د سولې خبرې مخته بوزي چې په وسیله یې افغانان د سولې، پخلاینې، ثبات او د نړۍ له پرمختګه برخمن شي. د افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ چې طالبان دي د مکې غونډې د پریکړه لیک په اړه مشخص څه نه وایي، خو زیاتوي چې دوی له 2001 کال راهیسې دا تګلاره درلوده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د سولې خبرې مخته ولاړې شي. د سولې بین الافغاني خبرې تر اوسه ټکنۍ مخته روانې دي او کوم خاص پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. د همدې خبرو پر مهال په وار وار د افغانستان له دننه او بهر له طالبانو وغوښتل شول چې له افغان ځواکونو سره اوربند وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې رد کړي او ویلي دي هغه وخت اوربند کوي چې خبرو کې پرمختګ وشي.
و هم اوریدل چې د افغانستان او پاکستان دینی علماو پرون په مکه کې غونډه کړې ده او د افغانستان د جګړې په پای ته رسیدو باندې ټینګار کړی دی. د سولې فعالان وایي د سیاسي هڅو تر څنګ مهمه ده چې د مکې د غونډې په څیر د دیني علماو هڅې هم د افغانستان د سولې په تړاو لا سره منسجمې او زیاتې شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د اوسنۍ غونډې توپیر تر پخوانیو هغو دا و چې اوس بهرنیان په وتلو دي. په دې اړه مې له ښاغلي فضلي سره مرکه کړې ده.
سعودي خو تاسو ته معلومیږي چې هغه یو مقدس ځای دی او هلته علما راټولېدل او د افغانستان اوسنی وضعیت باندې خبرې کول. تر ډېره حده پورې که چیرې موږ ته څوګورو دغه اوسنی جنګ هم داسې مذهبي اړخ لري، نو ښه خبره به دا وي چې د نړۍ علما په شمول د افغانستان حتی د طالبانو د طرف نه هم که چیرته علما وي، ښه خبره دا ده چې دا د علماو د نظارت لاندې د افغانستان اوسنی وضعیت ته د پای ټکی کښېښول سي. دا یو نیک اقدام دی. واقعا هم یو خو هغه سیاسي آیات دی چې د افغانستان او د طالبان ترمنځ په قطر کې فعلا هم ادامه لري، او په زمن کې که چیرته خپله د افغانستان علما او د سیمې هیوادونه او خصوصا دغه سی اسلامي ممالک لکه مکه معظمه کې چې دغه سی کنفرانس جوړیږي د نړۍ د علما او دغه رنګ اسلامي نړۍ سفیران او نور علما په دې کې اشتراک کوي او د افغانستان د جنگ په مسلې باندې بحث کوي د دینی لحاظه نو دا یو شری سبغم لري ښه خبره دا ده چې دغه کنفرانس لکه اوس چې جریان لري چې دا نور هم ادامه پیدا کړي زما په نظر دا یو مثبت اقدام دی او موږ کولای شو چې بالاخره د علماو په توسط باندې دغه جنگ ته د پای ټکی کېږدو بالاخره یو تفاهم ته سره ورسیږو د اسلامي شریعت په رڼا کې او دغه جنگ هم پای ته ورسیږي او افغانان یو داسې سولې ته سره ورسیږي چې په آینده کې بیا هم دغه یو مشکل سره مخامخ نه یو اوس که چیرې موږ تاسو وګورو د هرې ورځې په تیریدو سره جنگ زیاتیږي او بارانیان هم په وتو دي نو ښه خبره دا ده چې د اسلامي چوکاټ په رڼا کې د افغانستان جنگ ته د پای ټکی کېښول شي بالاخره یو دوه
مخکې هم د افغانستان د سولې په ارتباط باندې حداقل په سعودي عربستان کې دوه درې غونډې شوې دي التم دینی عالمان راټول شوي د اسلامي همکارۍ د سازمان او نورو مګر هغه غونډو تاثیر ونه کړ د افغانستان په شرایطو باندې فکر کوي اوسنۍ غونډه به مهمه وي څه فرق لري تر نورو غونډو دا اوسنۍ
یقینا هم د دې نه مخکې په سعودي عربستان کې هم دغه سی په ملیشیا کې او په نورو اسلامي هیوادونو کې هم دینی علما سره راټول کورسی و نو ښه خبره به دا وي چې جانب مقابل هم په دې کې اشتراک درلودای نو نور به هم تاثیرات زیات وای خو په هر حال دا یو نیک اقدام دی دغه د خیر ناسته ده او دلته علما دینی بحث کوي په د وسنی جنگ باندې په دغه وسنی شرایطو کې نسبت و نورو شرایطو دا فرق دی چې په اوس حالت کې د امریکایانو هغه نظامی حضور مخ په ختمېدو دی په افغانستان کې نو بین الافغانی جنگ دی د دې لپاره واقعا هم د دغه علما او ناسته او بالاخره یو شرعي حل لار پیدا کېدل دا اړین دی نو زما په نظر کچیرته دا ادامه پیدا کی او دغه په نور اسلامي هیوادونو کې هم داسې کانفرنس دایر سي او ښه خبره به دا وي چې د طالبان د لور هم په دې کې علما اشتراک وکړي
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار او د سولې فعال عزیز الله فضلی و چې د مکې د غونډې په اړه خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې واوري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا متحده ایالاتونو د مسله ارزوي که افغان ځواکونه له ستونزو سره مخامخ شي د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه وکړي که ونه کړي. ورسپانه څرګندوي چې د امریکا دفاع وزارت پر دې غور کوي چې چرته کابل یا د افغانستان یو بل مهم شرط د طالبانو د سقوط له خطر سره مخامخ شي له جنگي الوتکو او بي پيلوټ الوتکو د هغوی پر ضد کار واخلي کوان اخلي خو نیویارک ټایمز لیکي چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې د لویدیز بل خبرونه بلومبورګ لیکي ترکیه وایي چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره مالی او نظامي ملاتړ ته ضرورت لري بلومبورګ لیکي ترکیه د ناتو له نورو متحدانو غوښتي دي چې په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي په دې مطلب کې وړاندې راغلي دي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ناتو د سرمشیزي ترڅنګ د دوشنبه پورس په بروکسل کې په دې اړه خبري وکړي د امریکا د متحده ایالاتونو او د ناتو د نورو غړو هیوادو سرتیري له افغانستانه په وتو دي د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې ټول نړیوال ځواکونه به د سپتمبر تر یو لسم لافن سن ووسی نیویارک ټایمز په روسي کې د پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې شاید د جولای تر نیمایي پورې د پوځان لافن سن ووسی خو امریکا به خپل ډیپلوماټیک ماموریت په افغانستان کې خوندي کړي چې د دې لپاره په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت مهم ګڼل کیږي تر دې مخکې د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ ویلی وو چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت ورته مهم دی د ترکیه د سبا ورسپانې هم په دې اړه مقاله خبره کړې ده دا انګلیسي ژبه ورسپانه د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاو شغلو په وینا لیکي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه به د متحده ایالاتونو په ګډون له خپلو متحدانو سره خبري وکړي چاو شغلو زیاتوي چې هیڅ هیواد په یوازې توګه د مسولیت ته غاړه نشتی دلی سبا لیکي انخري وړاندیز کړی دی چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر بشپړو وتلو وروسته به د حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت په برخه کې مرسته وکړي
هغه افغانان چې پورستیو کې لالمان افغانستان ته راستانه کړل شوی وای دلته یو تیار راتلونکي برخلیک اندیښمن کړی دی. تازه دروانی اونۍ د چهارشنبه پر ورځ 240 افغان کډوال لالمان ایستل شوی دی. په دې راپور کې د ځینو دغه کډوالو د ژوند په اړه حکایت شوی دی.
نو د ما خپل کاروبار هر څه وظیفه هر څه شکر والته زبا مې مزوا هر څه مې خپل
مشه دا د سلوریش کلن جمشید غږ دی چې د برت راستنې دوه پاړه حکایت کوي. د دې لغمان ولایت وسیدونکو د نام نه او د وی روخان راتلونکو هیل وړ کړ چې شپږ کال مخکې د المان په لور وخزيږي. د وی سره لدی چې هلته المانی ژبه زده کړه او کار هم ومند خو د کډوالۍ غوښتنلیک رد شو. لالمان د جمشیر په سیر د نورو استل کېدل سبب شول چې د فرانسې ته لاړ شي.
څلور کاله ما خپل سپین کار وکړ چې ټیکس مې مر کړی مالیات مې مر کړی سل هغه نم چې ما کار وکړ ماته دوه وارې منفی م راکړه په دې وجه باندې چې ماته منفی په دې وجه راکړه چې ما وخت چې خپل قاضي او وکیل ته ما خپل مراجعه وکړه لاړه ما د خپل د حال مشکلات یې هغه ویلې چې دغه چې د مونږ ولایت کې بدبختي زیاته ده جنگ ده زه نسم تلای چې حالته لاړ شم د کور نه یوازې د کورنۍ مشر زوی زه ما خپل نسم تلای په هغه ولایت ته بیرته چې په دې چې مونږ ته تعدیدات زیات دي.
دا په داس حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ 240 افغان کډوال له المان نه وایستل شول. بل شپږ دېرش کلن شاولي دی چې وایي په ایران کې له سلور ویشت کلونو اوسېدو وروسته له کورنۍ سره المان ته کډه شو خو له شپږ کالو وروسته له المان نه وایستل شو. د شاولي میرمن او درې اولادونه په المان کې دي. دی وایي لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلی او هیڅوک نه پېژني.
د سیشنبه په ورځ مې ډیپورټي راغله راته ویل ته به اطلاړ شي. ورته ومې ویل ما د پناه غوښتنې غوښتنلیک ورکړی او څه به کیږي. راته ویل وخت نشته باید ډیپورټ شي. دلته ښه راتلونکی نه وینم ډیر اندېښمن یم په ځان ډارېږم دلته لوی شوی نه یم ډیر ډارېږم.
په ورته وخت کې د کډوالو او راستنولو چارو د وزارت د خبرونو سلاکار عبدالباسط انصاري سره له دې چې پر نام نه یو اندېښنه خي وای
په عین حال کې ځینې مرستندوی مؤسسات او هیوادونو چې په دغه برخه کې مرستې تر سره کوي او په عین حال مراکز د فنی او حرفوي مراکز هم ایجاد شوی دي چې دوی کولی شي په دغه مراکز باندې زده کړو کې د دغه مراکز نه فارغ شي او په اجتماع کې آزاد فعالیت ولري.
د خغلی انصاری په خبره له 2014 کال راهیسی چې لالمان افغانان په زور یا په خپل خوخه هیواد ته راستانه کړی شوی شمیر په ټوله کې 15,243 ته رسیږي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې 6.15 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو کې میشت او یا یې د پناهندګۍ غوښتنلیکونه ورکړي دي چې ډیری په ایران او پاکستان کې دي.
آزادي راډیو ته غوښتنلیک او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا او برتانیا مشرانو په خپل لومړنۍ مخامخ لیدنه کې د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او ژورتیا ژمنې وکړې. ولسمشر جو بایدن او صدر اعظم بوریس جانسن د جی 7 یا وو سنتي هیوادونو له غونډې مخکې پرون برتانیا کې سره ولیدل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن لیواله دی چې له دوی سره د اقلیمي بدلونه نیولې تر کوید 19 او امنیت په ګډون پر یو شمیر مسالو کار وکړي. جانسن له برتانیا سره د بایدن د همکارۍ لیوالتیا د تازه حواله یوې لویې سا سره تشبیه کړه. جانسن د امریکا له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته وویل خبرو یې نږدې یو نیم ساعت دوام وکړ او په ګډه سخت کار سره کوي.
We covered a huge range of subjects and
موږ پر ګنشمیر موضوعاتو خبرې وکړې. دا ډېر په زړه پورې دي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې او خپل د بایدن خبرې واوریدل سي. ځکه ډېر کارونه دي چې دوی غواړي په ګډه یې له موږ سره ترسره کړي، له امنیت نیولې تر ناټو او اقلیمي بدلون پورې. دا په زړه پورې ده. دا د تازه هوا یوه ساده دوی غواړي ډېر څه په ګډه ترسره کړي.
جو بایدن په دې پیغام سره اروپا ته راغلی چې خپل اروپایي متحدانو ته یو ځل بیا د امریکا د باوري ملګرتیا ډاډ ورکړي. دا غواړي د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د تګلارې خلاف بهرنۍ پالیسي ولوبوي، ځکه د ترامپ تګلاره پر دې ولاړه و چې لومړی امریکا ده. جو جو بایدن له بوریس جانسن سره تر ملاقات وروسته اعلان کړی چې متحده ایالات به نیم میلیارد دوزه د کورونا واکسین اخلي او کمایده هیوادونو ته به د مرستې په ډول ورکوي. بایدن ویلی دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. د ده په خبره امریکا غواړي چې د واکسینو تولید ځای ووسی، لکه څنګه چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د ډیموکراسۍ تولید ځای و. بایدن او جانسن د اوس سترو صنعتي هیوادونو یا جیوو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې سره کتلی دي. ټاکل شوې دا سرمشریزه نن د جون میاشتې په 11مه نیټه ترسره شي چې پر بایدن او جانسن سربیره پکې د 15 نورو هیوادونو کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان مشران برخه اخلي. بایدن او جانسن د خپلو لیدو کتو پر مهال د اتلانتیک یو نوی منشور هم لاسلیک کړ. دا منشور اتیا کاله مخکې د امریکا د 23 ولسمشر فرانکلین روزویلټ او د بریتانیا د پخوانی صدر اعظم وینسټون چرچل د هیلو او ژمنو پر اساس جوړ شوی دی. دغه صنعت هغه ننګونې تعقیبوي چې د چین او روسیې په څیر هیوادونو لخوا د آزاد سوداګرۍ، بشري حقونو او نړیوال نظم په وړاندې راولاړیږي.
لاندو خبرونو ته خراغلی د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي د دوی پاوز مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. آستن دا خبره پرون پنجشنبه د سنا مجلس استماعي غونډې ته وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان دولت مرکچیانو د سولې د خبرو په ګړندي کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبره پاڼه کې ویلي دا لید کاته پرون پنجشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې وشول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیشن ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایی برید کړی دی چې